السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پایل په مهمو خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ریچارډ بنت د پاکستان پلاور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لږ تر لږه 400 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لږ تر لږه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښ یې وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ایم ایم ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو ایف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړي او ټولې یې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2026 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل او مطالبه لوستلی شئ. ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولی دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بېلابېلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارج بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د دلوی اتلسمه د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی و ویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوره ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخ ستنیدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیت سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځی د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان ساتلو پیسې نه ستر سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوا ځامونو مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پرې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځه غره کم پر کور ناشته، هیڅ مکتب مو تموم نه دی چولو، وس طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی و ویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولې دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریض چا حالات کې دي، د دوا روپۍ نشته ده، د بچ شي روپۍ نشته ده، وضعیت خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالۍ ته کومه ده، چوپال به پکې جوړ کړو، هم ډېرته باران را باندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستان کندهار ته ستون شوی او نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستان تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپنا په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وي. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او له هغه هیواد یې غوښتي و چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداری ورکړی چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوری کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ غبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه واړه نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یو انجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی دیار لسکلن افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی په ټکو د طالبانو لخوا خبره شوی. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې چې یک شنبه د 2019 خبره کړې ویلي، د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوي د هلکانو جامع استعمال کړي په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیه پټکو د یوې انجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجه او د انساني کرامت د نقص سرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه پټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي پکې یوې انجلۍ ښودل کېږي چې ویښتانې واړه کړي خولۍ یې په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړي. په ویډیو کې انجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکو دولتي رو دریو کلونو راهیسې په یو کافي شاپ کې په میاشتنی ډول لوه نیول تر لس زره افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوي او خپره شوي څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه خبرګونونه ښودلي او دا د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې ان له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده په خبرې مخکې په یو نه دولتي اداره کې دنده درلوده او اوس ان له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زموږ نه د کار حق اخیستل شوی زه اوس نشم کولی چې د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي ډېره سخته ده. موږ اوس ان له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونه نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږ یې تنګ کړی استو. کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضعیت زموږ هیڅ ښه نه ده. موږ باندې ډېر قبضات دی او مشکلات مو ورځ په ورځ ډېریږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین موږ باندې وضع کوي. موږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دور وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نا دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپله اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسولیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ لې راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بیلابیلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیز دی ریپورټ.
د ان د هغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسی ولاړې.
په توخ مخ کې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او یمن پښیم کو نو ورته مثاله ته لار مې محصول تر اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنی والا و محصول هلته چې دا محصول اغوستو سمې مثاله والا ته مو چې محصول به اصلي مو سي ځکه په ګور قیمتي اخلم او کو اصلي مو سي به تبیرا ولن کوانو مې اغو منلاسته تر نو کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده وکړو نو اصلا دا ان دا هغه کمپنی و دا محصول او نه دا اصلي محصول په څیر کیفیت درلود ما او چې ما به تاسو مثاله والا ته یوړو خو هغه اصلا منکر شته
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وای چې دا توکي او مسولیت نه یوازې د چې د خلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره ورته بیل بیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي
دا د پوستو کې ویښتانو شامپو کریمونه او د غریشتو کې دي د ټول کیفیت ستونزې په هغه کې که خپل تجربه وای مریض سره داسي توکي یا پیک وی یا د ګران فلورل کې یو کله چې وکړم ستونزې لکه پوستو کې خارښ ته وچواله د ګرشتون د توې د لامل کې ژوند کې د توکي چې دی یا د غدې ګوندې یو د ناراضي او مشکل بیا خپل د محلي مارکیټونو دی غو نه اخلو کیفیت کې تزنیڅو نه د زما کوټنه نه رسیدي وارداتي توکو کیفیت په سره سي جلي توکي مودود تاریخونه باندې نه ویسي
دوی دا کوي چې له جنو راشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بیلابل ستونزو لپاره کریمونه یا د منځلو شامپوګان ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړی دي د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسمو هلا لټول دا چې مشکل دي چې کور فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسي وي کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا به ورته نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټ رسوي که نه رسوي که چیرته ګټ ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وی چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیری له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام آریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلې په قیمتي د واخلې او با کیفیت د واخلې موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړې دا موږ ورته پرایت مینان ورکړې دا چې یا تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بیلابیل ناروغۍ رامنځته کولی سي د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بې کیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي لکه پوستکی شدید سوروالی التهابات خارښت سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي دغه ډول بی کیفیت محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو لمنځتلو او د جلدی سرطانونو د شدیدو لامل هم ګرځي
که څه هم لډیر په خوا راهیسی په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود و خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول خزي وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپل مالی ستونزو دې تاړي کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي ځکه په خبره یې قیمتونو ته وسنه رسیږي هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناک ګڼل کیږي د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنی دوره یې بشپړه کړې ده. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوی، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نور ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ورزده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي په دغه مسله خوښو چې تر دې وروسته کولای شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوونی علمی او کلتوري سازمان په مالی ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامې منتظم محمد عثمان هاشمی مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچه لوړه ده، د ښځو او نارینهو لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کېږي. د یاد برنامې یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کورم اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوزو او بیکاري له منځه یوسو او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډېری حقوق ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړې چې په ښوونځي او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې. اوس مهال زه یعنی خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پتا پیدا کړم. مینه خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مالوس کنکور امدګې امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه مرونه چې هغې عادت دا ګرځېدلې ده، معتدین ګرځېدلې دي په چرسو په موادو مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترڅو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یو سرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه خیستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته په تورخم کې سوداګر وایي نګدی څلور میاشتې شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول لارې د دوه اړخیز تجارت په مخ تړل شوی. دوی ویلي نه یوازې سوداګر لوی او توانو سره مخ دي، بلکې په تورخم کې ورسره په زرګونه مزدوران هم بیروزګار شوی. د پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر کال یعنی 2015 کې د اکتوبر په 11مه په پولو نښتې وشوي، او د اکتوبر په 12مه ورسره د دواړو هیوادو ترمنځ ټول لارې وتړل شوې. سوداګر او مزدوران وایي په کار ده چې دواړه خیس تجارت ژر تر ژره بیرته پیل شي. نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوی دوړخیز تجارت بیا بحالۍ لپاره د وفاقي حکومت یو شمیر ادارو او چارواکو سره ملاقاتونه وکړل، خو تر اوسه څه مثبته نتیجه ور نه کړه، او د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې لا هم تړلې پرتې دي.
کو تر اوسه پورې نه په میټینګ کې موږ لچا داسې مثبت خبره را کړې ده چې په هغه کې څه یقین دهاني، او نه د میټینګونو پس د هغو ځایونو موږ ته څه نتیجه میلاو شوې چې سړی مطمئن شي چې مخکې به څه کیږي. د نقصاناتو چې کومه خبره ده هغه تقریبا د کلکولیشن نه اوس وتلې ده، ځکه چې هغې موکې سره د اکسپورټ تقریبا 2.5 میلیون USD یو میا حساب وو، او د امپورټ تقریبا 540 میلیون روپیز نقصان وو یو میا. اوس موجوده وخت کې که زموږ د ترانسپورټر او عام تجار او غټ تجار او لیبر او داسې نور تجارت کوونکي ټول اړخونه راوخلو، نو زه یم چې دا حساب هغه حد کراس کړو چې د دې ازاله پر روان وخت کې ناممکنه ښکاري.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله ویل چې تورخم د دوی د ګټې یوازینی ذریعه وه، او چې کله نه پرې تجارت او ترانسپورټ بند شوی نو دوی ورسره بېروزګاره شوي دي.
نږدې څلور میاشتې وشوې چې پوله بنده ده، له دې نه ډېر زیات خلک متاثره شوي دي. زرونه مزدوران دي چې په تورخم باندې بیکار کړو، ورسره که زموږ وګورو یو مزدوران نه، ورسره موټر چلوونکي چکم کې به داس پر لای وړي راوړي واړه موټر، بیا زموږ ګورو دي سره غټ موټر متاثر شوی دی، غټ چکم لاره وي دغه مودري د کلندر او ډرایور چې دي دام مزدوران دي دام متاثر شوی دی. او اوس کیسه صرف د تورخام او د لنډی کوتل یا د پېښور پورې پاتې نشوا، که زموږ وګورو په پنجاب کې چې کوم دیکانان دي هغه هم متاثره کړي دي، نو انتهایی زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په کورو کې خوراکي توکي ختم شوي دي، دواړه قسمه متاثره شوي، یو ذهني خراب شو، یو چې موږ وګورو ماشین ډېر سخت خراب شوي دي.
د خبر زلي یو مدني فعال اسرار احمد ویل چې په تورخم کې د کاروبار بندېدو په لنډ کوتل بازار هم اثر کړای، او څوک پکې د سودا اخیستو توان نه لري.
کوسو ګوره بازارم مکمل خالی خالی ده، او بس خلک خدا سه جنیم نه زیات خلک پنجاب ته شو کار روزګار لپاره، او ډیرو ته کارونم نه میډه وګینو، بیروزګاری حد نه زیات ده، نیمو نه زیات خلک زمونږ چې چانه اور قرضونه او دغه کې خښی وی دي، او زیات تر کوسو ګوره نو ډیر بد حالات په دې کې صوبان شوې ده، کچې نشو دغه طرف ته توجه جوړه شوې ده. نو بس باډر خو دلته یو روزګار ځای او خلکو بپ کې او ټیمم پاسو روزګار بمو ژوند بمو خلک اور سره خو چکم با مالدار خلکو مطلب په بارډر کې به کوم خلکو خو روزګار او نو بلاند خلکو لم پیسې او دا ور کول خیر خیګړه بیکړای شو، نو سخت پلم په بدالات کې دي، نو چکم پیسو نه خو هم اوس وخت کې کمزوري دي، خپل روپي او دانشي پوره کوله او هم په قرضو دو باندې وخت تیری.
د تیر کال 2015 د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خواوشه 50 سرحدي پل باندې سخت نښتې شوې وي، چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12مه نیټه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې سرحدي تجارتي لارې وتړل شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي، او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي، او د تجارت پر مخ د پولو نه خلاصولو لامل د افغان طالبانو حکومت لخوا د دوی پر خاوره د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کړل دي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې خپل خاوره چاته د کومبل ملک پر ضد استعمال دو ته نه پرېږدي او وسلوال په پاکستان کې دننه موجود دي او بدمنی د دوی داخلي مسله ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په سپتمبر او نومبر میاشت کې لومړی په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو، خو د تجارتي لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي او دغه نه پس د دوی ترمنځ کومه بله رسمي غونډه نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به یاست. شنو غلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، به شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دې ډولونو مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یونیمې مسافې څخه تر اوونیمې مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیز دی او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي، تالري شي، چې دی دغه ورښتانو جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی د دېش او د دې څخه تر و دې شپړې کړي څخه جوړ شوی دي او دوی همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هغه چې کیږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نه شو او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په ورستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی د خپل د شکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربا باندې پر کوربا باندې د خپل چوشک مشلی او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې کی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخته نسي پلان نسي او د دې چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ش ډول څه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجان اهمیت وایي ځینې کړي لرونکي چینجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چینجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي را اړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه جوړ او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکي چینجان او د اغزی پوټک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نام سره دی هم یا دیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دی چې دی د یونانی کلمو څخه اخیستل شوی اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکی په معنا سره دی یعنی د دوی د نام څخه معلوم شي د دې کم شاوخه جوړشت دی د پوټکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې سوي دی پوشل سوي دی او همدارنګه د دې چې د اغزی چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی د حیوانات چې په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او د دې چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې لامبوهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوي لري د دې چې تناظری شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی سکل لاروا چې د دوه خواوې لري او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی ټیپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې دی یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي چې اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوشل شوی دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دې په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه موجود وي دغه د وینې برخه چي ده دوران چي دی او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شا یعنی دواره دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغه چي او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دوی برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کېدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیټ چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 متره پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نسي، بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته، دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چې شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا و ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته، په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو، په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی او سی خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ دریمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه هیله لره ما چې جوړ او سټمن بیس شره لاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورونو پیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې د کومې اساسي دندې سره رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاذ نن لوست چې د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینه ته آزادوي. دغه هورمونونه چې د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غده او د هغوی هورمونونه چې د مختلف ډولونو وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسیس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط ورنې ترمز ډیر توپیرونه ستا. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دا کوم توپیرونه دي؟ همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی او بل مثال یې د کاریتیزول د مثال موږ وایي چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لارې دی مثال د عصبي سیستم د لارې دی وسوسه ولسی دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی د نیورونونو په سینپټیک خلا کې خوشې کیږي، آزادیږي. مګر کوم هورمونونه چې وه هغه په وینه کې چې کېدله ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې ده یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکوي چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې وه هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستر سیمه که چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي، او د قیا ساتونه هم خپل په بر کې نیولې سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چکی په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کېږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دوی دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بل ځانګړنه چې ده هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجره په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی
مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د ستي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي. هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار دی چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د ستي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه ستي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې شو مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمه سالونه کې لازم ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پر اخوالي ته ځول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. شو مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیتوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اوکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکښې کې دا ټول چی دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګه او د هډوکو جوړښت د کلسیم د سطحې چې د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پارا تایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویتامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پارا تایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پارا تایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پارا تایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي پارا تایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ شې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې شي زیات شي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویتامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطح د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطح تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
سالو میرا اولا دوت دوت شی سالو